ده سهر لس بجی شوی لند خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازي وایي له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو داپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشرۍ رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړي د دې سازمان څه باندې 500 شریکانې د افغانستان له خلکو سره د روغتیایي مرستو لپاره هڅولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 10 میلیون او 6 لک کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره څه باندې 188 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعال متي ولاوي ساده خوشی کې دوه غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد ادارې پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متي ولاوي ساده توقیف دوی میاشتې کیږي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې سولې ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې چې د متي ولاوي ساده خوشی کې دوه لپاره باید غوونه خاموش نشي. دا په داسې حال کې ده چې د ویسا ترڅنګ د هرات د ښځو د زندان پخوانی رئیس علي عزیزي او د هرات پوهنتون استاد رسول پارسي د طالبانو لخواني ول شوي او برخلیک لا هم معلوم نه دی. متي ولا ویسا یو خپلوال چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل چې ازادي راډیو ته وویل د خغلی ویسا د وضعیت په اړه اندېښمن دی. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیا او برابرولو په برخه کې وی هوکړې ته رسیدلې دي. د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې تیر شپې نه وخت خبره کړې د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي ته دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې ده چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سخو دروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شي او هلته پاتې دي کاناډا کې میشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیو کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لارو خپل هیواد ته د 30,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تروسل د شمیر کسانو 2,000 افغانان د هیواد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتو پرون جمعه وویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوي او اوربند تر ډېره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتو په منځګړتوب ور باندې موافقه وشوه د تیرې دوشنبه په سودان کې نافذ شوي خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگتن په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي تیره چهارشنبه بیا هم سخت شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتاح برهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشیا ځواک د مشر جنرال محمد همدان د کلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخې په دې وسلواله شخړه کې لک تر لګه 1300 کسان وژل شوي چې یو سل نبی پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر وچیچ د خپل هیواد پوسټ او رسل هغه د تیارسي امر وکړ چې یو شمیر معترضانو د کاسوو په هغه خار کې چې اکثریت وګړي سربیايان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس وچیچ پرون جمعه په هغه واینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڑا خبرې ده وویل د پوزن یو قطعات او تامر شوی چې د کاسوو د صحت پر لور خوځيږي. هغه ویلي دا څرګندل چې په کاسوو کې د سربیايي وګړو پر وړاندې ترور روان دي. د کاسوو په زیوچان خار کې اعتراض کوونکي او پولیسو رسل هغه سره لاس وګریوان شول چې د خلکو یو ډله د خاروالۍ ودانۍ مخې ته راغون شول. حڅه کوله د خاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبرکه سره داخل دوه مخولي سي چې ورسېو کې د خاروال په توګه ټاکل شوی دی. رويټرز اژانس په لیکنه پولیسو پر اعتراض کوونکو اوخکی بهون کې غاس هم کارول او د پولیسو یو موټر ورسېو راخسته دی. دا اعتراض ورسېل هغه کې چې ګڼو کسانو د غو محلي ټاکني بایکاټ کړی.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر لځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې خبره خبرې کوول موږ سره میلم دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې لځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. لیوی خو دینی او مذهبي اړخونه لري، لبل خو زموږ خپل افغانی کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه او همدارنګ اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنۍ چلند لخپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې کړه واستواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاس او عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. کچېره ځوانان د کورنۍ اړخ په مثبت لوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه وشي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کېدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالې ده، علم په ګاڼه سنبالې، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل شي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وشي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیې ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه صحیح سمه توجه ونه کړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیې علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیې ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او کچیر منفی وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګ په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوي دي، دوی کولی شي د خو طرحو په وړاندې کولو سره، د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي، او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي، دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اقدامندانه برخوردونه پګوت کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابر کړي، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د موضوع پر روښانه کولو سره کولای شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لدې چې د ټولو درناوی کوي، په کورنۍ کې کار و دنده هم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان داسې بې پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کړی دی دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، د زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه راټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې، که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي، او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن یې ښه ده، هغوی استعداد یې ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشارې ته ضرورت لري، چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نه، هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغه لاس نیوي په کار ده هغه سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي ترڅو هغه مثبت تغییر تر شي ترڅو د ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي
bale تاسو یادونه وکړه چې باید له دې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو کچېره کورنۍ د په پام کې ونی نیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ډیر عزت ورکغه څوک چې دوی د سینه خوخیږي هغه سره سم چلند ونی کی دا څومره د عقدو لامل کیږي او د متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي
همدغه علت چې کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې دا چې کورنۍ تخپل د ځوان مثبت نه تمامېږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفي تمامېږي همیشه به جرای متلاصه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نور سره توپیر لري مثبت اخلاق به نه لري او همدغه د چې بیا په عمومي شکل سره کوم د جرایم گراف مطالعه کوونکو تر ډیره هغه ځوانان به جرایم متلاصه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو خه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی او قدماندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده کچېره د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وی هغه د ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا کچېره دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاس نیوي وشي برعکس هغه سره اوقدمندانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي
استاد تاسو ډېر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوئ ولی په یو شمیر کورنۍ او کې ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي لا هم د خبري ورته کیږي چې هغه نورم په ما خبره پس رفته سي او فکر وکړي چې یو د سې کاسې مته زه مفید او ګټور نسم تمامې دلی که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بيخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای دي چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم یو د علم نشټوالی ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي ده په یوې کورنۍ کې کچېره دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوی دي او دا په اثبات رسیدل چې هغه ځوانان چې اوقدماندانه دي او دوی جنایتکار جامعه ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم تر سره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغه کورنۍ کې شوی چې هغه یوې خوا علمی کورنۍ نه او بل خوا کمزور اقتصاد د لود او د کورنۍ ولخوانه هم په دې برخه کې وته توجه نه درشوي او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه راتل شوی دی
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوه کورنۍ کې والدین په خپل اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبره په اثبات رسیدلې ده د یو ځوان حقوق دی د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دی په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې مونږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې مونږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو تر سره کولای مونږ او حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دی ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو مونږ ورته نه شو یاد کولای د یو ځوان حقوق لکه مخکې چې یادونه وکړه د انعقاد نطفینه پیدا کیږي دا مغه وخت نه شروع کیږي حقوق بل اخر بیا تولد کیږي بیا لویږي د تعلیم حق ده د تربیه حق ده د صحت حق ده د ذهني روزنه حق ده د ښه غذا ورکولو حق ده د لباس حق ده د ښه محیط آماده کولو حق ده د ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په موهید کې د لویګي د حقوق باید ورته ورکول شي او ته توجه شي.
bale او بیرته د ځوان مسولیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت د ځوانانو واجبات ده چې هغه مور پلار هغه مشرانو چې کلونه کلونه په دبان زحمت ویسته د روزنه د دته ذهنیت ورکړای د تعلیم ته د تحصیل ته د فزیکی او مادي روزنه ته توجه کړي د زحمتونه ورسره ویستي دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره سمره زحمت ویسته نو د ځوانانو ته لازم ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي په لومړي قدم کې احترام وکړي درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني خبره زمکه ته ونه غورځي د مور پلار په خبره باندې غور وکړي فکر ور باندې وکړي کا یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي په دې باندې غور وکړي فکر وکړي ور باندې ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بد باندې روادار نه وي نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه سیاسي شرایطو کې افغانستان ورسره قرار لري چې هر اخوانه ستونزې شته په افغانستان کې نو په دغه سیاسي محیط کې کچېر مور پلار خپل اولاد روزي سالم روزي او هغه ته توجه کوي د هغه لباس ته خوړو ته تعلیم ته تحصیل ته اخلاقی روزنه ته عقیدوي روزنه ته په هر بو ته توجه کوي نو اولاد هم باید دا یادونه بسي او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی دی چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی دی اولادونه ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړي نیکی وکړي احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړي خبره ورته ومني د هغوی حقوق ادا کړي د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
bale په اخر کې که خپل خبرونه په دې پښتنه باندې سره راټول کړو چې دی به خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم وایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي په محبت وي په صمیمیت وي نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر خرو یو لري ډیر صمیمیت لري په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغه یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې په خپل فامیل لپاره کغواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغه سیاو فضا رامنځته کی په کورنۍ کې. او دوهم دا چې خو محیط ولري محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کیږي نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي کچېر محیط سم نو سالم وی دای به هم سالم ذهنیت تر اخلي او که محیط ناسالم وي نو تابان شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو دا ونننې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکل وغږیده اوس خبرونه پات رسمو تربیه فرض کې چې یاستي الله مال او ملګری
دنیا غمون نوے شکتلی سترګو مس خمار تا ما نشا نشا کتلې یو تبل په تماشا وې د دنیا غمونه نه یو تبل په تماشا وې د دنیا غمونه نه مینا وفا وې د دنیا غمونه نوې
آزادی ملما
یو غزل دی یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې د هر یو خویدلې لاسونو سره ځي همت کوي پرتی خاورې دې هم کړی ملګرتیا همت کوي پرتی خاورې دې هم کړی ملګرتیا دا دوړ چې لزغلنده آسونه سره ځي منم چې جدایی هم یار ل یاره هیروي خو مینه هم له ډیرو تماسونو سره ځي خبگان تا هم یو لنډه لاره ګوره چې شي کم ساړه ګوره له پیرړو لباسونو سره ځي نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ دوی وایي چې دا هم لاو د سنو سره ځي
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د په خپل اواز کې اوریده. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. خغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واوري. له خغلی نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژنې.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېر ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړه څه وخت زیږیدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډایرېږم چې والا ډېر عمر مې تیر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تیر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تیر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لاس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې؟ هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه.
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شاونو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر و، ښه شعرونه و. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم و. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې ووې چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما ووایم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمه اوریدلی نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکښ سوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
او زه کله کله مې وځورم زموږ د هیوادونو د نور هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 50 متره ښې خواته بل هیواد هالنډ شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ترڅنګ کله کله مې وځوروي، خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شیان چې په یوه خوا کې امکانات ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي، هغې هیواد ته ځو او کوم چې دې هیواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسیږو کله کله عام د خوشحالۍ احساس را کوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس را کوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسیږئ، که څه هم د هالنډ د سرحد په 50 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالنډ کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 1.5 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 18 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان چې عمرونه د 18 سنه لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 18 سنه ټیک دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم، داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځنی، دوه ورځنی پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځي غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
و دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د 18 سنه ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي که نه. یوه خو یې هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوازې موږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو. ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند یې برابر کړو، زده کړو ته په دې برخه کې.
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
هو، دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سرسلی برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم. او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سنه لپاره ده چې د 13 ټیټ عمر او تر 14 لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي. باقي کې جنې هلکان راځي چې د مختلفو هوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دی له 13 کم عمر د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره و زوریږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویرو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوریږم، زه نه پوهیږم کله چې کور ته ولاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسلې وي ما ډیر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، وخت ورته ورکوم. زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ، یو کس و هغې د هیچ چا سره راشه درشه نه درلوده. ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کوله، د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې. وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه. هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او په دوی دا کولی شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ. روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته ووایي ستونزې، راته ووایي د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې، نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ما ورولی شو. هغلته چې دومره همت کړی دی، دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې زورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده. ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه. ما کامرا راسره وه، کې مې ښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، د دې سندرو سره مینه لري. را مې وست، موږ د خپل ځای کې ځانګړی د دې مهاجرو دپاره سینما لرو. سینما ته مې را وست، ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مرزه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړمه، بیرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو که نه، وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسیږي، دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم، چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفاً یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي. البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لکه نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخستی، د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلې، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولی زه نه یم ورته توانېدلې. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر رقم وي، ما هغه برخه نه ده تر سره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم، خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي، دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروري کې د برخې
د ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم، زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي زه وتوانېږم، چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي. او هیله لرم چې زه یې بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډیره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې، خو ډیره برخه زما نظمونه دي. نظمونه هم زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخواني تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیسته دی چې موږ په پسرلي ته څنګه خوشحاله کېدو، هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي، دا مې پکې راخیسته ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپله تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري، د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعرۍ چې کاوه ما پاغي کې هغه یو موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورون کې تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره پارک لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا، که نه دا د نسل پر اساس باندې که نه د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو. یا موږ هغه نسل یو، داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راووزي، او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپلو سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی. وای زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازې او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازې او قبر. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو
خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیله هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، لتا سو ډیر زیات مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وې.
ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما، چور تا ګورم ویلې نشم پخل لاس کې دما، سر سر سړکاشي سینا کې پزړ لاس کې دما، سر سر سړکاشي سینا کې پزړ لاس کې دما، چور تا ګورم ویلے نشم پخل لاس کی دما، چور تا گورم ویلے نشم پخل لاس کی دما، رسلیکاشی سینا کے پزڑ لاس کے دما، رسلیکاشی سینا کے پزڑ لاس کے دما، چور تا گورم ویل نشم پخل لاس کے دما، پزان تن شم یو دم پ چاڑ لاس کے دما، در سرسڑی کاشی سینا کے پزڑ لاس کے دما، در سرسڑی کاشی سینا کے پزڑ لاس کے دما، چور تا گورم ویلے نشم پخل لاس کے دما،